بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخې ده.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د شنبې ورځ د کب د میاشتې 23مه او د رجب د میاشتې 29مه ده چې د مارچ د میاشتې له 23مې نېټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علی اصغر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. ایزانو، د معمول سره سم د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د ایران په ضد د سیونیستي رژیم د پروپاګندا او د بشري حقونو ضد تورونو په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به د کرونا وایرس د نویو ډولونو په اړه د عفونی ناروغیو متخصص ډاکټر محمد نبی احمدي سره یو امریکې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به د افغانستان او د ایران ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو، او په پای کې به د کرونا او آنلاین توریزم خبرونه واورئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان، تاسو کولای سئ په دغه ایډرس سره زموږ انټرنیټي پاڼې فالو کړئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. اوس د تهران څلور بجې دي. پام وکړئ خبرون ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا بندیزونه کرونا واکسین ته د میلیونونو انسانانو د لاسرسۍ مخه نیولې ده. د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته به ایران خپل جبرانوونکي اقدامات ودروي. د ترکیه او روسیه په ناستو کې د ګډون لپاره د افغانستان د حکومت موافقه، او په مظاهره کوونکو باندې د اسرائیلو په برید کې د فلسطیني د کورواکي ادارې د وزیر ټپي کېده. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر ته په یو لیک کې د برجام په موافقه کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو په کړچار نیوکې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اروپایي اتحادیه د بهرنیو سیاست مسؤول جوزف بورل ته په یو لیک کې د برجام د موافقې په چوکاټ کې د امریکایي او اروپایي لورو له کارګردګیو څخه نیوکې کړې دي. ظریف په دغه څو مخیز لیکنه کې د برجام په موافقې کې د امریکایانو او اروپایانو څخه د نیوکو تر څنګ ټینګار کړی چې که مقابل لوري په خپلو برجامي ژمنو عمل وکړي، ایران به هم خپلو ژمنو ته راستون شي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی کرونا واکسین ته د ټولو د لاسرسۍ د کمپاین څخه په ملاتړ سره وویل، یو اړخیز غیر قانوني بندیزونه کرونا واکسین ته د میلیونونو انسانانو د لاسرسۍ مخه نیولې ده. د ایران د راپور سره سم په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی مجید تختی روان چې په خپل ټویټر کې په دې باندې په ټینګار سره چې یوازې د یو نړیوال او پراخ بنسټه دریځ په خپلولو سره کولای سي دې وبا ماته ورکړو، بندیز لګونکي هیوادونو ته په خطاب کې ولیکل غیر قانوني بندیزونه ژر تر ژره باید ختم سي تر څو د انسانانو ژوند وژغورل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د جمعې په ورځ د کوویډ 19 واکسین په هشټګ سره یو کمپاین په لاره واچوه چې پکښې د کرونا واکسین ته د ټولو په لاسرسۍ ټینګار سوی دی. تر دې دمه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو مشران، د بهرنیو چارو وزیرانو، په ملګرو ملتونو کې د هیوادونو استازي او د پوهنتون استادان له دغه کمپین سره یو ځای سوي دي. د امریکا یو اړخیز او ظالمانه بندیزونه چې حتی درمنیز او خوراکي توکي هم په بر کې نیسي، د تحریم سوي هیوادونو ولسونه او په تېره بیا کورونایي ناروغان ته زیات ستونزې رامنځته کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دې وروستیو کې د امریکا له غلیمانه سیاستونو څخه په نیوکه سره هغه هم د کرونا وبا د خپراوی پر مهال ویلي و نړۍ نوره نشي کولی د امریکا اقتصادي ترهګریو په وړاندې چې له روغتیایي ترهګرۍ سره غوټه خوړلې چوپه خوله پاتې سي. د بندیزونو تر لیرې کېدو وروسته به ایران خپل جبرانوونکي اقدامات ودروي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ټینګار وکړ چې د امریکا لخوا د لګول سویو بندیزونو تر لیرې کېدو وروسته لکه څرنګه چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود فرمایلی دی ایران به خپل جبرانوونکي اقدامات ودروي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده د الاخبار د خبري چینل سره په مرکه کې وویل د امریکا لخوا د لګول سویو بندیزونو تر لیرې کېدو وروسته لکه څرنګه چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنهای فرمایلی دی ایران به هم خپل جبراني اقدامات ختم کړي. د خطیب زاده په وینا د برجام د موافقې په اساس د ژمنو د پلي کېدو راستي ازموینې به د اټومي انرژي او د نړیوالې ایجنسۍ لخوا ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 جشن پریکړه لیک له ژمنو څخه د امریکا د سرغړاوی او برجام ته د دې هیواد د بیرته ستنېدو په وړاندې د ایران دریځ روښانه دی چې په ځلونو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف له لورې په ځیر سره ویل سوی دی. اشرف غنی په هرات کې د جمعې د ماښام د 14 غندنه وکړه او وی ویل داسې جنایت د دې ښودنه کوي چې طالبان په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو او د سولې د راتلو پلویان نه دي. هغه زیاته کړه طالبان خپل نامشروع جنگ او د خلکو په وړاندې تاوتریخوالي ته په دوام ورکولو سره یو ځل بیا وښوده چې نه یوازې د روان کړکېچ د سیاسي حل په موخه اراده نه لري، بلکې د حالاتو په پیچلي کولو سره د سولې د رامنځته شوي فرصت د خرابولو هڅې کوي. د افغانستان ولسمشر خبرداری ورکړ چې طالبان او د هغوی ملاتړ په دې پوسی چې د بیګناو خلکو په وړاندې د داسې خونړو بریدونو څخه د کرکې او نفرت پرته هیڅ هم لاسته نسي راوړی. تېره شپه یو موټر بم د هرات د 14 حوزې ته څیرمه و چاودنه وکړه چې د عمله 8 تنه ووژل سو او 8 تنو زیات ژوبل سول. د دې پیښې اکثر قربانیان ملکي وګړي دي. په افغانستان کې اکثر مذهبي څیرې او سیاسي مشران د دې هیواد په کورنیو چارو کې د امریکا له لاسوهنو څخه اندېښمن دي او په دې باور دي چې امریکا له افغانستان څخه په نه وتلو او د سولې په موافقې باندې په نه ژمنتیا سره داسې چاودنو او د ملکي وګړو د وژلې زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیانی وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو بریدونو په پایله کې د دې ولایت د شرزاد په ولسوالۍ کې طالبان ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د جلال آباد څخه زموږ د خبریال راپور ته غوښتئ.
لږ تر لږه 12 تنه طالب وسلولو ته په ختیځ ولایت ننګرهار کې مرجوب لواوخت او د داعش ډلې یو مهم غړی ونیول شو. د ننګرهار د والي وینا توله خوګیانی وایي په 4 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو بریدونو په پایله کې د دې ولایت د شیرزادو په ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه نور ژوبل شوي دي. د والي وین وایي چې امنیتي ځواکونو په شیرزادو ولسوالۍ کې د پیټلو په نوم یو مهمه سیمه هم له وسلوالو طالبانو لاندې کړې او دغلته یې د طالبانو له لورې خښ کړل شوي لسګونه ماینونه کشف او خنسا کړي دي. د والي وین د ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته د اوختي زیان په اړه څه نه وایي، خو په سیمه کې عیني شاهدان وایي د جګړې او بمي چاودنو له امله په 4 ساعتونو کې 15 تنه ملکي وګړي هم ژوبل شوي چې د درملنې په موخه د جلال آباد مرکزي روغتون ته اړول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو په جلال آباد کې د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو قوماندانۍ رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغو ځواکونو تېره شپه د جلال آباد ښار په 8 ناحیه دامان سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پکې د داعش ډلې یو مهم غړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوی تن په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس لري او د نورو معلوماتو ترلاسه کولو په موخه له سیمې لیږدول شوی دی. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د ترکیه او د روسیې په غونډو کې ګډون وکړي. هغه وویل د افغانستان د مصالحې عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت پر دې کار کوي چې په یادو ناسته کې د نورو هیوادونو د ګډون کچه معلومه کړي تر څو خپل پلاوی اعلان کړي. نوموړې زیاته کړه که د طالبانو ګډون د دوهې د پلاوي په کچه و د افغان حکومت پلاوي به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د امریکا د نوې طرحې پر اساس د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناسته جوړه سي څو د جګړې ښکېل لوري یوې هوکړې ته ورسېږي. بله خوا په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې په روسیه کې هم د افغان سولې په تړاو غونډه وشي، خو دې غونډې ته د افغان حکومت د مشرانو په ګډون طالبان هم بلل سوي دي. د مسکو غونډه به د اپریل په میاشت کې ترسره شي، لیکن تر دې دمه د ترکیه د ناستې نیټه نه ده ټاکل شوې. یادې ناستې په داسې حال کې ترسره کیږي چې تر دې مخکې هم په لسګونو ناستې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د امریکا په وزر سره ترسره سوي چې هیڅ پایلې نه دی درلودلې. د کارپوهانو په وینا د افغانستان کړکېچ یوازې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره حل کیدای سي، او په دې باور دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې د کړکېچ په تېره بیا د افغانستان د مسلې په حل کې مهم رول لوبولی سي. په اروزګان کې د سړک د غاړې په مین چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه ولایت والي محمد عمر شرزاد افغان رسنیو ته وویل دا مین چاودنه نن سهار مهال د کندهار ترین کوټ پر لویه لار د ملکي وګړو پر موټر سوې ده. هغه زیاتوي چې په دې پیښه کې درې ملکي وګړي چې یو ماشوم هم پکې شامل دي وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د اروزګان د والي په خبره ټپیان د ترین کوټ حوزوي روغتون ته وړل سوي او وژل سوي کسان خپل کورنیو ته ورسپارل سوي دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي تر دې وروسته بې اسناده مټران په جدي ډول څارل کیږي او کابل ته یې له ننوتو مخه نیول کیږي. په وروستیو اونیو کې په کابل کې د کابل په ښار کې په لسګونه تروریستي بریدونه شوي چې د امله یې سلګونو کسان ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د امنیتي کارپوهانو په وینا وسله والې ډلې تل بې اسنادو موټرو څخه ګټه اخلي او پر مټ یې ترهګریزې کړنې ترسره کوي. د نابلس په ختیځ کې د اسرائیل لخوا د ښارګوټو د جوړونې په خلاف مظاهرو باندې د سینیسي رژیم په برید کې څو تنه فلسطینیان د فلسطین د کورواکې ادارې د وزیر په شمول زخمیان سوه. د فلسطینی ما خبری آژانس راپور سره سم د نابلس په ختیځ کې د سینیسي ښارګوټو د جوړونې سره د مقابلې د کمیټې مشر نصر ابو جیش وویل اسرائیلي پوځیانو د بیت د جن په سیمه کې د سینیسي د ښارګوټو په زد په ونیزو مظاهرو باندې په برید او د اوښکو بهونکو کیسونو په استعمال سره فلسطیني مظاهره چیان ته یې مرګ ژوبله واړوله. ابو جش چنګار وکړ په دې مظاهرو کې د فلسطین د کوراکي ادارې د کار وزیر هم ګډون درلود چې په پلاستیکي ګولۍ باندې تر ژوبل کېدو او د سینیسي ځواکونو تر اخو ډب وروسته روغتون ته منتقل شو. نوموړي زیاته کړه 15 تنه نور فلسطینیان هم په دغه برید کې زخمیان سوي دي چې 2 تنه یې په مستقیمه توګه د سینیسي ځواکونو لخوا ډبول سوي او 3 تنه یې بیا په پلاستیکي مردو باندې وشتل سوي دي. د اسرائیل نیواکر رژیم په فلسطیني سیمو کې د فلسطینیانو د کورونو په ورانولو او پر ځای د یهودي ښارګوټو په جوړولو سره د فلسطین په نورو سیمو باندې قبضې د لګولو په لټه کې دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د یوې بیانیې په صدر ول سره د سوریا اشغال ته د پای ټکی ښودلو لپاره د اروپایي پارلمان له غوښتنې سره مخالفت وکړ. پنګری کې زموږ د خبري الله راپور سره سم د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په دغه یواد کې سوری کډوال ته په اشاره سره د اروپایي پارلمان پریکړه لیک چټي وباله. په داسې حال کې چې د سوریه کړکېچ لسم کال ته ورداخلیږي، اروپایي پارلمان د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د ترکیه څخه غوښتنه کړې چې د سوریې له خاورې څخه خپل ځواکونه وباسي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
وسم پام وکړی د دې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی د ایران په وړاندې د سینیستي رژیم د بشري حقونو تورونه د حقیقت اپوټه شودنه. سینیستي رژیم د اخلاقي اصولو له مخې په ایران کې د بشري حقونو د سترې مقولې په اړه د څه ویلو حق نه لري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو اروپایي دفتر ته د ایران دایمي استازی اسماعیل بقایی حمانه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 46مه ناسته کې د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې د اسرائیلو چټي تورونو په ځواب کې په دې ټکی باندې په ټینګار سره د لویدیځو هیوادونو د بشري حقونو د دوه ګونی چلند په اړه خبرې وکړې. په قی همانه څرګنده کړه د خواشنۍ خبره ده چې ځینې حکومتونه د بشري حقونو څخه د دفاع په پلمې سره د مخ په ودې د هیوادونو د عدلیه سیستم په نښه کولو سره په دغو هیوادونو کې د قانون د واکمنۍ د کمزوري کولو هڅې کوي. په جنیوا کې د ایران د سازی خبرې د بشري حقونو په مسله کې دوو بنسټیزو ننګونو ته اشاره کوي. لومړی ننګونه د حقیقتونو او پټه شودنه ده چې د مبعث د مبارکې ورځې په مراسم کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای په ویناو کې هم ورته اشاره سوې ده. حضرت آیت الله خامنه‌ای د حقیقتونو او پټه شودنه په نرمه جګړه کې د دښمنانو له دسیسو څخه وشمیرله او د هغوی ځینو ښکاره درواغو ته په اشاره سره وفرمایل، د یمن مظلوم ولس شپږ کاله کېږي چې د امریکا په ملاتړ د سعودي ظالم رژیم لخوا تر بمباریو، لوږې او تر اقتصادي محاصرې لاندې نیول سوي دي. خدای هیڅ یوې نړیوالې ادارې او د بشري حقونو د ادعا کوونکو لویدیځو هیوادونو غږ نه دی پورته سوی. لیکن اوس چې د یمن بیدار ولس د ځینو دفاعي اوزارو په جوړولو سره د دښمن بریدونو ته ځواب وایي، د ملامتیا او د نیوکو غږ حتی د ملګر ملتونو لخوا پورته سوي چې د ملګر ملتونو دغه اقدام د امریکا تر اقداماتو هم ناوړه او شرمونکی عمل دی. هغوی ځینې داسې نور مسالې لکه د نړۍ تر ټولو ستر اتمي بټۍ په لرلو او د اتمي بم په کارولو د 240,000 کسانو د وژلو سره سره د ټول وژنې وسلو سره د امریکا د مخالفت ادعا، له داعش ډلې څخه د امریکا مالي ملاتړ او دې ډلې ته د رسندوی پرمختلل امکاناتو د ورکولو سره سره د ترورزم سره د مبارزې ادعا، د امریکا او د لویدیځو له لورې د حقیقتونو د اپوټه ښودنې له بیلګو څخه وبللې. سنیستي رژیم هم چې له جوړېدو را په دې خوا د فلسطین په نیوکې سیمو کې بې شمېره جنایتونه کړي، اوس هم دغه پالیسۍ ته مخه کړه. د پوهنتون استاد او د فلسطیني ولس له حقونو څخه د دفاعي ټولنې د کمیسیون غړی روح الله مهرجو په دې اړه وایي، د سیونیستي رژیم توکمپالنه نظریه سبب شوې چې ماشومان او تنکي ځوانان تل آزار سره مخ سي او یا حتی وژل سي. هر ورځ په زرګونو فلسطیني ماشومان او ځوانان د سیونیستي رژیم په زندانونو کې شکنجه کیږي، چې ښه بېلګه د محمد الدره وژنه ده. دغه قتل د نړیوال رسنیو د دوربین مخې ته ترسره شو، خو بیا هم د دې رژیم اکثر ملاتړ هیوادونه په اسانۍ سره سترګې پرې پټې کړې او د دغه جنایت په وړاندې هیڅ اعتراض هم نه دی کړی. د جنیوا په غونډه کې د ایران د استازي د خبرو دوهم ټکی له سیاست، دوه ګونی چلند، اوزار استعمال او چتی تورونو څخه د بشري حقونو په موضوعاتو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لیرې کېدل دی. همانه په دې زمینه کې روښانه مصادقو ته اشاره کوي او وایي، د خواشنۍ خبره ده چې ځینې هیوادونه لکه کاناډا، استرالیا، برتانیا، ډنمارک، امریکا، جرمني، فرانسا، سویزرلند، هالند، بلجیم، استریا او سویدن ځان په حق بولي او په نور باندې تورونه لګوي، ګواکې هغوی د بشري حقونو بیلګې دي او داسې ښودنه کوي چې د هغوی دوه ګونی چلند ته د چا پام نسته. د شاهدو له مخې په دغو هیوادونو کې د مظاهره چیانو ځپنې، د تور پوستانو وژلې، د مسلمانانو عام وژنې، د زندانیانو شکنجه او په مهاجرینو باندې په اروپایي سرحدونو کې فشار د قانون پلي کېدا ګڼل کیږي. خو بیا هم دغه هیوادونو د نورو هیوادونو د عدلیه او محکمې له لورې صادر شوي قانوني او حقوقي حکمونه د بشري حقونو تېروتنه بولي. په یاد دموي چې امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه له لورې سیاسي اقدامات او دوه ګونی چلند او د بشري حقونو له ادارو څخه اوزاري استفاده د بشري حقونو په بنسټ باندې تر ټولو زیات زیان ور اړوي. د تفسیر پای. ایزان واسم د کورونا وایرس د نوی ډولونو په اړه د وفونی ناروغي متخصص ډاکټر محمد نبی احمدی سره یو مرکې ته غوښسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې وروستیو کې د کورونا وایرس جینیټیکل جهشونه پیل کړي چې مختلفو نامو سره یادیږي، انګلیسي کورونا، برازیلی کورونا، ساوت افریقن کورونا او داسې نور د کورونا وایرسونه یا ډولونه چې جهشونه کړی دي. ډاکټر صاحب دا راته وایست چې دغه نوي شکلونه څه خصوصیات لري او له دې د بچ کېدو لپاره تاسو زموږ اورېدونکو ته کوم سپارښتنې لري؟ مهرباني.
واشکوم زوم تاسو او قدرمن اورېدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه. د دې پرسنې په ځواب کې زه باید دومره یادونه وکړم محترم اورېدونکو ته چې هر وایرس چې په یوه سیمه کې یا اوس د کرونا وایرس چې په ټوله نړۍ کې خوره ده او دغه پاندیمیا او د ټولې نړۍ هغه ککړتیا او مشکلات موجود دي. هر وایرس په هر اندازه چې وکولی شي په مختلفو افرادو کې په زیاته اندازه او د اوږدې مودې لپاره منتقل شي، د یو کس نه بل کس ته، یعنی هغه هاست یا میزبان یا هغه هر موجود انسان یا هر بل موجود چې د وایروس هدف وي. د کرونا وایروس هدف چې اوس د انسانانو د سلامتیا مسأله ده، په انسانانو کې په هر اندازه چې دغه وایروس په زیاته اندازه د یو فرد نه د یو کس نه بل کس ته منتقلیږي او دغه د انتقال پروسه اوږدیږي، دا په خپله د ځینو موټیشن یا جهشونو سبب ګرځي. دا یوه منتظره او طبیعي پروسه ده چې د وایرولوژي او د ویروس پیژندونکو له نظره دا احتمال او امکان په زیاته اندازه د نظر وړ ده چې دا تغییرات او دغه موټیشنونه او دغه جهشونه ممکن په یو ویروس کې د زیات انتقال او د اوږدې مودې انتقال او د پرځای کېدو په خاطر رامنځته شي. کرونا ویروس چې اوس تقریبا له یو کال نه زیاته موده په نړۍ کې د خورېدو په حال کې ده او مختلف تغییرات پکې رامنځته شوي دي، هغه مهم تغییرات چې تر اوسه پورې پېژندل شوي دي همدغه تغییرات جهشونه او موټیشن چې تاسو یادونه وکړه په انګلستان کې، بریتانیا کې پېژندل شوی، په برازیلیا کې یا په بعضي افریقایي هیوادونو کې، حتی په ځینو نورو هیوادونو کې شاید دغه موټیشنونه او دغه تغییرات او جهشونه رامنځته شي. نو هغه مهم ډولونه چې د انګلستان وایرس یا کرونا وایرس یا د افریقي کرونا وایروس یا په ځینو نورو هیوادونو کې، اوس هغه مهمه مسله دا ده چې د انګلستان وایروس د مطالعات پر اساس لیدل شوی چې د انتقال او د سرایت قدرت یې زیات دی نسبت هغه اولی او مخکنی وایروس ته، او د مرګ او مړینې د مریضۍ او د نشانو د رامنځته کولو قدرت یې هم زیات دی، په دې معنی چې هم په زیاته اندازه نسبت مخکنی وایروس ته نور انسانانو ته او مختلفو کسانو ته په زیاته پیمانه او په ډېر شدت او قدرت سره انتقال مومي، د سرایت قدرت لري، او بل د ناروغتا او د نشو نشانو او د مریضۍ د رامنځته کېدو په زمینه کې هم متاسفانه قدرت زیات دی او په ډېر کم وخت کې کولی شي چې اخته او ککړ کسان د سختو نشو نشانو او مشکلاتو سره مخ شي او د مرګ او مړینې مورتالیټیټ هم په دې وایروس کې زیات دی. دغه تغییرات تر اوسه پورې پېژندل شوي دي چې باید د نړۍ ټول خلک او ټول هیوادونه دې ته پام وکړي، هم د مخکنی ویروس او هم د دغه نوي جهش یافته وایروس په مقابل کې باید هغه مراقبتي، وقایوي او حفاظتي ټول اقدامات په شدید او جدي توګه باید په نظر کې ولري. ټول خلک، عام خلک، مسؤلین، صحي چارواکي دا باید په نظر کې ولري چې په خواشنۍ سره د وایروس هغه جهش موندل یا هغه تغییر یافته حالت دا کولای شي چې د یوې سیمې، د یو هیواد او د خلکو د لپاره ډیر شدید او ناوړه مشکلات او عواقب رامنځته کړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب دا چې مو خپل قیمتي نظرونه زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړل.
وڅپانو ته کتنه.
گرانو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، له نننی ورځپانو سره زه فاطمی
او زیب شاهین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځینو ورځپانو ځینو مهمو خبرونو ته ستاسو پام را ګرځو.
د تهران نننیو اکثر ورځپانو د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت په مناسبت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر وینا راخستې دي چې له هغه څخه د تهران چاپ اطلاعات ورځپانه راخلو چې په سر کې ولیکل اسلامي نظام یوازې د هغو کسانو په مقابل کې راځي چې د ایران د ملت په مقابل کې راشي. حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی د اسلام د قدرمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د نیکمرغ بعثت چې د خدای پاک ستر ډالۍ ده، اهداف الہی واکمنی، د بشر وده، د عدل او انصاف قائمېدل او د حیات طیبه رامنځته کېدل وبلل او دغو ډیر سترو اهدافو د پوره کېدو لپاره د سیاسي نظام د رامنځته کېدو منطقي ضرورت په اشاره سره زیاته کړه. اسلامی انقلاب د امام خمینی رحمت اللہ علیہ په نوخت او شجاعت سره د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د بعثت لار راجونده کړه او په همدې وجه د دنیا د اشرارو له دوامدارې دښمنۍ سره مخامخ شو چې په صراط مستقیم باندې په ټینګ ودرېدنې سره به دغه دښمنۍ ناکامه کړو. د اسلامی انقلاب معظم رهبر په دې ټکی باندې په تاکید سره چې اسلامی انقلاب د نبوي بعثت په پیروي سره د ظلم، استعمار، استکبار او په مقابل کې او د مظلوم ملګري پاتې شوي زیاته کړه، د اسلامی نظام په جوړېدو سره هم هغه پیښې او حالات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیښ شول او ایران هم ورسره مخ شو او د نړۍ اشرار او مستکبران د ایران د ولس په وړاندې ودرېدل.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ جمهوری اسلامی ورځپاڼه ده چې په خپل لومړي مخ کې لیکي په برجام اټومي موافقه کې د امریکا او اروپا په کارکردګۍ ایران د بهرنیو چارو د وزیر نیوکه وکړه. محمد جواد ظریف د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل ته په یو لیک کې په برجام کې د امریکا او اروپا په کارکردګۍ باندې د نیوکو ترڅنګ تاکید کړی چې که مقابل لورو په خپلو برجامي ژمنو عمل وکړي، ایران به هم خپلو ژمنو ته راستون شي. ورځپاڼې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت د ویاند له قوله ولیکل سعودي په یمن باندې په قبضه کولو کې ناکامه پاتې دی. سید خطیبزاده په یمن باندې د سعودي په تیریو باندې په نیوکه سره په یو ټویټ کې ولیکل چې اوس له خوب د سعودي د راویښولو وخت را رسېدلی دی. هغه زیاته کړه چې سعودي له اخلاقي اصولو څخه په سرغړونې سره بیا بیا د یمن په ولس بمباری کوي او د یمن په ماسره کولو سره د یمنیانو د لوږې سبب ګرځېدلی دی. خطیبزاده تاکید وکړ چې سعودي نور باید له قتل عام څخه لاس واخلي او د مسلمانانو او عربانو په وړاندې روانه جګړه ودروي.
اوس هم د پاکستان چاپ ورځپاڼو ته لاس کوو چې نن د دغه هیواد اکثر ورځپاڼو د دغه هیواد د سینټ د پرونو انتخاباتو د هغو د نتایجو په اړه خبرونه او لیکنې کړي دي چې په سر کې د راولپنډۍ چاپ جنگ ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼې په خپل وړومبۍ صفحه په شا سرخۍ کې ولیکل د سینټ په انتخاباتو کې د سینټ په انتخاباتو کې پی ڈی ایم اوبیللا او حکومت وګټلا. ورسپاڼې د خبر په تفصیل کې ولیکل حکومتي نامزد د اته سلویخت رایو په حاصلولو سره د سینټ مشر او بل حکومتي نامزد مرزا افریدی د سلور پنځوس رایو په اخیستلو سره نائب مشر وټاکل شو او د دوی په مقابل کې د حزب اختلاف سید یوسف رضا ګیلانی د دو سلویخت او مولانا غفور حیدری د سلور سلویخت رایو په ترلاسه کولو سره دغه مقابله اوبیللا. د ورسپاڼې د یو بل خبر له مخې د پاکستان حکومت د دغو انتخاباتو د نتایجو په اړه په خپل رد عمل کې وویل د حزب اختلاف سیاست په ځمکه خښ شو اوس به ژاړي، او حزب اختلاف په خپل غبرګون کې وویل موږ به د سینټ د انتخاباتو نتایج په عدالت کې چیلنج کوو.
دوستانو، د پېښور چاپ مشرق ورسپاڼې بیا ولیکل د آسیا په لویدیځه سیمه کې امریکا او اسرائیلو ته د ورپېښو چلنجونو په اړه د دواړو خواوو لوړوتبه چارواکو په آنلاین توګه یوه غونډه جوړه کړه. په غونډه کې په لویدیځه آسیا کې امریکا او اسرائیلو ته د ورپېښو مشکلاتو، د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام او اټومي موافقې ته د امریکا د بیا ستنېدو یا نه ستنېدو او نورو مسایلو په اړه سلا مشورې وشوې. ویل کېږي چې په امریکا کې په اقتدار کې د جو بایډن له راتلو نه پس د امریکا او اسرائیلو د چارواکو رومبنۍ غونډه وه. ورسپانې په یو بل خبر کې ولیکل د اسرائیلو لخوا د پابندۍ او مخنیویو باوجود په زرګونو مسلمانو فلسطینیانو د په مسجد الاقصی کې د معراج د شپې په مناسبت په جشنونو کې ګډون وکړ. د ورسپانې د خبر له مخې په دغه شپه ټول نیواکي فلسطین په یو پوځي چاونۍ بدل شوی او په مراسمو کې د مسلمانانو له ګډون څخه سخت مخنیوی کاوه، خو بیا هم له پنځوسو زرو زیاتو مسلمانانو دغو مراسمو ته ځانونه ورسول.
او دا هم د کابل چاپ ورسپانې. هشت صبح ورسپانې د ماسکو د درې جمع یو غونډې او په افغانستان کې د انتقالي دولت طرحې د ارزونې په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي دي دغه غونډې ته د افغانستان د ولسمشر او یو شمېر سیاست تانو په ګډون طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړې شوې ده. وړاندې راغلی دي چې د ماسکو غونډه د هوت په 28مه نیټه جوړیږي چې تمه د طالب استازي هم پکې برخه واخلي. د لیکوال په وینا د انتقالي حکومت طرحه یوازې د امریکې لخوا نه ده مطرح شوې، پاکستان هم ترې ملاتړ کړی دی او عمران خان ویلي دي چې افغانستان د قضیې حل لپاره انتقالي حکومت یوه لاره ده. د لیکوال د معلوماتو په بنسټ دغه غونډه کې به د ترکیې روانې ناستې په اړه نظرونه مطرح شي او له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابره شي. هیواد دولتي ورسپانې د سولې هڅو په تړاو تاکید کړی دی چې افغان حکومت باید سیاسي او ډیپلوماټیکي هڅې پراخې کړي. وړاندې د ورسپانې په سرمقاله کې راغلی دي چې روان حالت په کور دننه او په نړیواله کچه د سترې اندېښنې وړ دی. ورسپانې په یو خبر کې ولیکل ولسمشر غنی له افغان سیاستوالو سره په سوله خبرې پیل کړې دي. ورسپانه لیکي محمد اشرف غنی د مشاورتي غونډو په لړ کې د چهارشنبې په ورځ د هیواد له یو شمېر جهادي رهبرانو او سیاسي او ملي مشرانو سره د سولې پروسې په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې په چار چنار ماڼۍ کې وشوه او د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس هم حضور درلود، د هیواد د عمومي امنیتي وضعیت د ښه والي، ملي اجماع په پیاوړتیا او د مشورتي غونډو په دوام تاکید وشو. همدارنګ په دې غونډه کې ټولو ګډونوالو د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د سولې مذاکراتي ټیم په دوامدار ملاتړ د ټینګار په محل څرګنده کړه چې د افغانستان دولت او ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپلو زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
ستمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو مل شه. کورونا او آنلاین ټور.
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
زیب شاهین سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د کورونا او آنلاین تور ترنوان لاندې ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
سباند یو کالو شو چې زیاتره خلک د کورونا وایرس او ناروغۍ له ویرې د کور په چار دیواره کې اسیران شوي دي. ښایي له دغه اسارت د تیښتې یوه لاره د نړۍ د ښایسته ځایونو د لیدلو لپاره له آنلاین ټورونو څخه ګټه پورته کول دي. د دې کار لګښت هم یوازې د چټک انټرنیټ لرلو او یو لیپټاپ یا سمارټ فون ته ضرورت لري. تاسو هم دا اوس کولی شئ چې د کورنۍ قرنطینې په حصار کې د نړۍ په ډیرو ښایسته او حیرانوونکو ودانیو کې چکرونه ووهئ او وګرځئ او د یو آنلاین او انټرنیټي ټور خوند وسکئ.
دوستانو د نړۍ له نیمایي زیات خلک په 2000 میلادي کال کې د سفر لپاره د مختلفو محدودیتونو سره مخامخ شول او د سیل او سیاحت صنعت تر ډیره حده له منځه تللی دی. په دې زیانمن شوي اقتصاد کې د بیا ستنېدو لپاره د مشتریانو جذبول یو چلنج ګڼل کیږي او د نویو تجربو وړاندې کول په یو سیالیز بازار کې د مشهورېدو په لړ کې مرسته کولی شي. آنلاین سیاحت دا فرصت برابر کړی او د نړۍ زیاترو هیوادونو د انټرنیټي یا آنلاین ټورونو له لارې د خپل سیاحت د صنعت د پرله پسې ښه کولو او چمتو کولو لپاره د بازار موندنې نویو هلو ځلو ته مخه کړې ده. د مثال په توګه د جرمني د سیاحت ملي هیئت GNTB د 3.5 درجه او زیات شوی حقیقت د پروګرامونو په کارولو سره لخپل کورونو لوتلو پرته د مقصد په لټون کې د مسافرانو د مرستې لپاره د آنلاین تجربیاتو یو ټولګه برابر کړی ده. د جاپان د سیاحت ملي ادارې هم د 3.5 درجه فلم د یوې تجربې لارې د ټول دنیا په یو شمیر منظرو سره مجازي حقیقت وړاندې کړی دی. دغه فلم خلک هڅوي چې د مجازي تجربو په وړاندې کولو او د جاپان د غوره ځایونو په خودلو سره له سفر سره خپله مینه له لیرې نه پوره کړي. افریقایي سیل برابرونکي سازمان هم په ډیجیټال توګه میدان ته رادانګلی دی چې په کور کې د ناستو میلیونونو خلکو اړتیاوې پوره کړي. په کینیا کې د وایلډ لایف او سیاحت لپاره د حکومت د پلاوی مشر نجیب بالالا د خپل هیواد د لیدو وړ شایسته ځایونو د خودلو لپاره په ژوندۍ بڼه د آنلاین ټورو یو کمپاین پیل کړی دی. البته فنلند هیواد یو څرګند نمونه ده چې د کورونا له خپرېدو ډیر مخکې یعنی په 2013 میلادي کال کې په سفر کې د وی آر له بالقوه توانایي استفاده وکړه او مجازي هلسنګي د پلازمنې د ډیجیټل شبیه ساز یا سموویلټر په توګه وړاندې کړې وه.
پای پختنه دا وی چې انټرنیټي یا مجازي ټور څه شي دي؟ مجازي ټور یا سیاحت په حقیقت کې د یو چاپیریال د 360 درجه انزورونو له ټولګي څخه جوړیږي. دغه تصویرونه په ثابته یا متحرکه توګه پر لپسې راځي چې استعمالونکي یا یوزر وکړی شي له لرې څخه په آنلاین توګه د یو میوزیم یا تاریخي چاپیریال ټولې برخې وویني. په ځینو آنلاین ټوارونو او سیاحتونو کې حتی یو ویان هم وي چې د آنلاین کتونکو ته د هغه ځای یا محصول په هکله معلومات ورکړي. په دې وروستیو کې د ګارډین خپرندوی کارپوهان په ټوله نړۍ کې عجیبه او حیرانوونکو ودانیو ته لاړل او خپلو مخاطبانو او د انټرنیټ کارکوونکو یوزرانو ته د کورونا په زمانه کې د آنلاین چکر او ګرځېدو لپاره د لسو ځایونو وړاندیز وکړ. په مصر کې د سلطان برقوق جماعت او مدرسه، په انګلستان کې وینینګز ودانۍ، په فرانس کې ورسای ماڼۍ، په هندوستان کې خار ماڼۍ، په اسپانیا کې کازا بالیو، په امریکې کې تالیسین، په روسیې کې دامینین برج، په بلغاریا کې عاشق باد قلا او په استرالیا کې حبابی کور د کورونا په دوران کې د آنلاین ټورونو سیاحتونو لپاره د ګارډین انتخابونه دي.
خو یو بل انتخاب چې په دغه لړلیک کې معرفي شوی او آنلاین ټور ډیر په زړه پورې ګڼل شوی، د ایران د اسلامي جمهوریت په پلازمینه تهران کې ګلستان ماڼۍ ده. په ګارډین کې د ګلستان ماڼۍ په صفت کې داسې راغلی دی: قاجار لړۍ چې کابو یو سل څلویښت کاله یې په ایران حکمرانی وکړه، لام هغه اول څخه یې تهران د پلازمینې په توګه غوره کړ. د قاجار هر یو باچا هڅه وکړه چې په پلازمینې کې پرتمینې یادګاری ودانۍ جوړ کړي، او د تهران په منځ کې ګلستان ماڼۍ هم په دغو کې یوه ده. دا د شار یوه ډیره پخوانۍ ودانۍ او ماڼۍ ده چې د یونسکو نړیوال میراث د شرق او غرب د هنر او معمارۍ یو ترکیب بللی دی. د ګلستان ماڼۍ ټولګه د ایران یوه منفرده تاریخي ټولګه ده چې د تهران په جنوب کې د ستر بازار یا بازار بزرگ په شاوخوا کې پراته ده، او ډیر ایرانی او بهرنی سیلانیان یې کتنې ته ورځي. د ګلستان ماڼۍ لرغونواری کابو 400 کاله پخوا، یعنی د آقا محمد خان د بادشاهۍ زمانې ته ستنیږي. ناصر الدین شاه اړومبنی ایرانی پادشا و چې اروپا ته یې سفر وکړ، او له دغه سفر وروسته یې ایران ته د معمارۍ یو نوی سټایل راوړه چې په ګلستان ماڼۍ کې شمس العماره ودانۍ د دغو بدلونونو یوه څرګنده نمونه ده. په دغه ټولګې باندې د ګلستان نوم ایښودل د ګلستان په نامه یو حال پر اساس کې جړه لري چې د آقا محمد خان قاجار د زمانې یوه ودانۍ وه، او په 1214 هجري قمري یا 1300 لومړی میلادي کال کې د فتح علي خان شاه په زمانه کې پای ته ورسېده.
د ګلستان ماڼۍ بنسټ په کال 993 قمري کې د شاه عباس صفوي په پړاو کې کیښودل شو، چې شاه طهماسب د حصار دننه د یو چار باغ په جوړولو سره او بیا وروسته له 1098 نه تر 1109 قمري کلونو ترمنځ په همغه محدوده کې د یوې دیوان خانې په جوړولو سره د شاه عباسي چنارستان جوړ شو. البته نن سبا د هغه ودانیو هیڅ نښه نښانه نشته، او د ګلستان ماڼۍ اوسنۍ ودانۍ د زندیه پړاو د آثارو تر یوې برخې محدوده ده. د مثال په توګه په ګلستان ماڼۍ کې په هم دغه نامې یو ایوان کې د مرمرو تخت یو ماډل دی چې په 1340 میلادي کال کې د فرانسوي نقاش او معمار اوژن فلاندن په لاس کې ښودل شو. همداشان په 1028 قمري کال کې د ایټالیایي سیلانی پیټر ډیلاولا د سفرنامې د یوې برخې نوم د سلطنتي ماڼۍ پیلاما ده، چې د سلطنتي ماڼۍ په چنارستان سره د تهران خار وصف بیانوي. داغه محمد خان قاجار په زمانه کې د ارګ اهمیت ډیر جدي وو. هغه د زندیا پړاو په ورستیو کې او په کال 1193 قمری کال کې د کریم خان لمړینې ورسته د ایران له کورنۍ کړکیچا ګټه پورته کړه او د قاجار کورنۍ په ګورګان دشته کې د هغوی د استوګنې له ځایه د البرز جنوبي لمنو یعنی تهران ته ټیل وهل. هغه د 1210 هجری قمری کال په نوروز کې د ایران د بادشاہ په نامه تاج په سر کړ او هم دغه کار د سلطنتي ماڼۍ اهمیت له مخکې نه زیات کړ. د فتح علي شاه قاجار په زمانه کې ګلستان ماڼۍ لا ډیره پراختیا او ښه سمبالښت تجربه کړ.
دوستانو درې ځله اروپا ته د ناصر الدین شاه تګ او وژد حکومت چې کابو 500 کاله وو په ګلستان ماڼۍ کې بنیادی او ترڅ حد له اروپا اغیزمن بدلونونه راوستل. سره له دې چې ګلستان ماڼۍ د ساد آباد ماڼۍ په شان ډیره لوی نه ده، خو د ابیز ماڼۍ سلام حال بادگیر ودانۍ تالار آینه تالار آج او شمس الاماره پشان د مختلفو فضا او دشتون په وجه د معماری اهمیت او ښکلا لري. ګلستان ماڼۍ له ګڼو ودانیو جوړه شوې ده چې پکې شمس الاماره، خلوت کریم خانی، ایوان تخت مرمر، اصلي حال، د موزیم کوټه یعنی تالار سلام، تالار آینه، تالار الماس، تالار بادگیر، هاوس خانه، تالار آج، تالار ظروف، تالار بریلیان، عکس خانه او دولس پیژندنی موزیم شامل دی. د گلستان ماڼۍ البوم خانه د دنیا د دوهمه بډایه البوم خانه ده چې د قاجاري بچاهانو د پړاو انځورونه پکې پراته دي. په اروپا کې د کامرې له ایجادېدو او د عکاسۍ له دودېدو وروسته د عکاسۍ کامره ایران ته وارده شوه او د انځورګرۍ فن دود شو. په ایران کې د عکاسۍ د دودېدو تر ټولو مهم عامل له دغه نوي فن سره د ناصر الدین شاه مینه وه. له بلې خوا د بهرنیو عکاسانو راتګ او په دارالفنون کې د عکاسۍ ښوونه د دغه ماډرن هنر د رواجېدو یو بل اغیزناک عامل ګڼل کیږي. ناصر الدین شاه به په خپله کامره را اخیستله او د خپلو میرمنو، د چاپریال ماڼۍ، غلامانو او داسې نورو انځورونه به یې اخیستل. په زړه پورې دا چې هغه د ایران اړومبنۍ سلفی ګانې ثبت کړي دي او دغه سلفیان یې کله کله له خپلو میرمنو سره یو ځای او کله یې یوازې د هندارې مخکې ته د کامرې په برابرولو سره اخیستې دي.
ناصر الدین شاه رول په ایران کې یوازې د عکاسۍ دودولو ته نه ورګرځي. دغه قاجار بادشاه چې د هیواد په چلولو حکومت کې ښه کارنامه نه درلودله، وتوانېده چې د یوې سترې تصویري آرشیو بنسټ کېږدي چې موږ نن سبا په ګلستان ماڼۍ کې د البم خانې په نوم پیژنو. د ګلستان ماڼۍ په البم خانه کې 1000 پخوانی البمونه ساتل کیږي چې د قاجار پړاو د مشهورو عکاسانو په ډول ډول انځورونو مشتمل دي او پکې سباندې 4000 منفرد واړه او غټ عکسونه موجود دي. د تخت جمشید یو پخوانی انځور، د تاق بستان لرغونی انځور، د انیس الدوله یو تصویر، د نیشاپور د جماعت یو پخوانی تصویر، د حضرت سید الشهدا علیه السلام د مزار یو تصویر او د تهران ښار پخوانی تصویرونه د دغه ارزښناکې او نفیسې تاریخي ټولګې د لیدو وړ انځورونه دي.
ګلستان باغ د بادشاهانو د بادشاهۍ په ورځو کې ډیره پراختیا درلوده او له څو جلا ماڼیو، ګڼو ونو او لپراخ شنه زرغونه فضا او منظرو جوړ شوی دی. خو په خوشنۍ سره د خاري جوړښت په پراخېدو سره نن سبا یې یوازې 15.5 هکټاره پاتې دی، سره له دې لا هم خپل پرتم او سترتوب ساتل شوی دی. ګلستان ماڼۍ د 1992 لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په دوهمه نیټه یعنی په 2014 میلادي کال کې په کامبوج هیواد کې د یونیسکو د نړیوال میراث د کمیټې په 10 کلیزې غونډې کې د یونیسکو لخوا د نړیوال میراث په لړلی کې د بشري میراث په توګه ثبت شوی ده.
محترم دوستانو، کورونا او آنلاین ټور نومي خصوصي پروگرام وخت په دیزه ختميږي. هله چې تاسو د پام او استفادې وړ ګرځیدلې وي، نو اوس له تاسو اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستای څخه ډیره مننه کوو چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.